سلامونه وخت په افغانستان کې لږه مرمه مخکې لاس بجو شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو
د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغه پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمی او زیارون قلاچی او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې وتنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو د تېرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګون نوې وپاره ولاو غبرګون کې یو شمیر مؤسسو خپل کارونه هم وزندول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو انجنونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربی متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دي له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمیر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خبر پانه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږکال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه لدې سره هم مهاله د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره برته اخیسته چې ویلي او ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو پټنځایونه پنهخه کړی تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوال وړپوري چارواکي وژل دي روټرز خبری آژانس د ټي ټي پي د پرونی اعلامیې لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې یو هوټل بهر په ډزو وژل شوې دي د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربند مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه له سره پیل کړی دي له دې سره همهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکي دي رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میره کمنټ مې یې ته هم نه بالکل نه کها کې هم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حمله نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غوړ کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواک سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی، وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربان مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدیده.
طبعا دغه ګواښ جدیده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2018 نه تر 2019 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمن ز یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوزو استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ور کړی په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته باندې هغه مخالف ډلې یاغیان هغې لمن زوړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اوربان د پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه یې ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړې وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سه یو ګونګه پروسه دی چې وړې وه. ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي، که د بندیانو خوشې کولو هغې بیرته مسلح راتګو خپلو سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روښانه نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغسې یو نظر لري.
او شمس یو بل موضوع غدا د چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق د آیا رښتیا هم ویلې شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
درسره چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي که بریدونه کوي که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوی، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تحریک طالبان پاکستان د وروستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تدریس میشه
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوې ښوونځي او انسټیټیوټونو کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشینې خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت خصوصا نابینا و ناشنوا در دغه مراکز یا در کورس ها یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید اشاري ژبه زده وي ترڅو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي، او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به پروسه موزیشن رسیدگی بکنه، امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستیتوت تعلیمات خاص است.
د تخنیکی و مسلکی تعلیمات و اداره و خپلواکه اداره ده چې 1500 انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول 4500 نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا 1500 راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی، زه و ناشنوان جلیم، زه احساس نلرم، زه که د خوانځي د تک اجازه نلرم، خو پر اتلونکو کې خوانځي ته د تک هیله لرم چې د خوانځي دروازې زمو پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم که دروازې مکتب بریم باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکي تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل